قدر من اوریدونکو نن په دغه خپرونه کې مو د افغانستان وتلی لیکوال سیاسي او ادبي شخصیت او کارپو ښاغلی عبدالقیم معلم د امریکا څخه میلمه دی. غواړم د هغه د کتابونو او په خاص توګه د وروستني نوي کتاب چې د چاپ تازه راوتلی دی ورسره مرکه ولرمه. جناب معلم صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې نن زموږ سره په دغه خپرونه کې برخه اخیستې ده.
مننه اشنا صاحب، تاته او ستا د راډیو ټولو اوریدونکو خوندو او ورونو ته سلام او احترام تقدیموم. په خیر راځئ.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب معلم صاحب، تر کومه ځایه چې ما ته معلومات تاسو د سیاست په څنګ کې د لیکوالۍ او تاریخي واقعیتونو او پیښو د لیکلو سره هم ډېره علاقه لري، چې یو شمېر مجموعې مو هم د چاپ څخه راوتلي دي، کاول دا ووایاست چې تاسو د څه وخت راهیسې د کتاب یا په مجموع کې د لیکوالۍ سره علاقه پیدا کړې ده؟ آیا دا ستاسو د ژوند د هغه مشکلاتو سره تړاو درلودی کوم چې تاسو په خپل ژوند کې ګاللی دي؟ او تر اوسه مو څومره کتابونه یا لیکنې کړي دي او څومره کتابونه مو د چاپ راوتلي؟
مننه آشنا صاحب، که رښتیا درته ووایم، نه زما مسلک لیکوالي وه او نه زه کوم تاریخ پوه وم. د وخت شرایطو حالاتو دې ته وهڅولم یا مجبوره کړلم چې باید یو څه ولیکم. ما په افغانستان کې هم او خصوصا په د مابسو په دوران کې زما اصلا لږ د مطالعې سره یا ډېر د مطالعې سره چې علاقه پیدا شول په د مابسو کې، او دا د مابسونو دورې خورا اوږدې اوږدې وې، ځکه دا یو دوره خو بیخي اووه او نیم کاله وه. نو په دا او نیم کالو کې چې هر څه اخبار او کتاب په لاس راتلي دا مې لوستي، په دغو کښې مې کرار کرار د تاریخ سره یو څه مینه پیدا شوله، ځکه سر مې په دې خلاص و چې اصلا دا تاریخ څه شي دي. او کله چې مې دا تاریخونه وکتله، دا څه مروج تاریخونه چې زموږ په ټولنه او جامع کې وه، دا د غبار صاحب تاریخ، د عطایي صاحب تاریخ، د الفستان کابل سلطنت البیان، ظفر کاکا خیل، قاضی عطا الله، د دې دا تاریخونه مریخونه چې ما وکتله، په دې تاریخونو کې ډېر شیان دي، خلکو زحمتونه کړلي وه. او واقعیت دا و چې زموږ د ټولنې هغه څه چې د خلکو ضرورت و هغه معنی سره په فکر کې پیدا کولی، ځکه دوی معمولا تاریخ داسې لیکلي وو چې دې پاچا، دې امیر، دې سلطان د دغه سړي سره جنګ وکړي او دوی نیمړه سوله، پاچې ځینې ونیول. بیا وروسته هغه بل ورور راغلی دي، پاچا شوی دي، دا بلې سترګې کښلي دي، او دا بل راغلی، دا بلې سترګې کښلي دي، په دې کلاو، په هغه کلاو، په دې ولسوالي، ولایت کې جنګ و، د دې ځای څخه داسې لښکرکشۍ وسولې، او دا کارونه. نو زما سره په همیشه علاقه دا وه چې زه په دې باندې پوه شم چې ښه، دا ورور ولاړې، د دې بل ورور یې سترګې وکښلې، دا مړ سو، دا پاچا سو، دا راغلی، د دې په نتیجه کې دا اولس ته څه خیر ورسېدی؟ دا یو تللی یو پاچا چپه شوی، او دا بل پاچا راغلی، دا د اولس په ژوند کې د دې نوي پاچا په راتګ سره کم مثبت تغیرات راغلي وو. خو دا چې زما څخه دا دوستان خوانه به دي، متاسفانه ما په د هېڅ تاریخ کې و دغې مسلې ته د هېڅ چا مراجع نه وه، هېڅ چا په همدغه مورد باندې وضاحت نه کوه. البته په دې پوهېدلم په اول سر کې نه، وروسته په دې پوه شولم چې د وخت نظامونه داسې ظالم نظامونه تېر شوي وه چې لیکوال نه شوای کولی چې هغه څه ووایي چې هغه د سلطنت د مخ او شا پاچاهان، ځکه د اکثره کورنیو پاملي پاچاهانې وې چې پر هغه خپل د وژۍ په جنګ کې پاچاهي ځینې نیوله، لاکن یو لیکوال ته یې دا اجازه نه وه چې د هغه پاچاهي پر نواقصو باندې څه ولیکي. نو په دې لحاظ هېڅ چا دا نه ولیکلي. بس ښه منبع د افغانستان چې ما درک کړ داسې و چې د ټولو متجاوزو قوتونو د خارج څخه چې راتلم، ځکه د غنایمو او نعمتونو ځکه هندوستان، او دوی هندوستان ته تلل زموږ پر دغه ځکه باندې چې راتلل، موږ د دوی د اسانو تر پښو لاندې کېدلو، هر چا او دی هلته څه مالونه مالونه غلا کول او بیا بیا راوړل خپل خواته بیا وړل زموږ د ولس په غم کې هیڅ څوک نه و. دا شان چې مې وکتل وکتل دا فکر راته پیدا شو چې دغه په ټولنه او جامعه کې د ولس په ژوند باندې تاریخ باید سم قضاوت وکړي، یو څه باید هغه آینده نسل ته ورکړي. نو بیا چې امریکا ته را مهاجر شولم په وطن کې خو نور مشکلات و، ژوند و، غمونه و، هر سړی په ډوډۍ پورې آریان و، په ځان پورې سرګردان و، امنیت نه و، د شپې د تیر ځای په مشکل پیدا کېدی. څو ځله مې څو ورکې چې یا لیکلي یا راټولې کړي هغه ولاړه دی په هر ځای کې دی، وځای بل ځای ته کډه وتښتېدلو بندي کولو کور ته کاشه کولو کې. دلته چې امریکا ته رالم په امریکا کې یو څه دا ژوند نسبت و هغو ځایونو ته راته آرام شو، دا مسکونیت و امنیت و او ګوله ډوډۍ هم پیدا شوله. نو مې دغه کتابونه چې تلاش وکړي د دوستانو کور ودان د مختلفو ځایو څخه مې څه کتابونه میتابونه هر دوست کومک وکړي راته راوایستل راته راویلېږه. څوک خصوصا په اروپا او افغانستان کې ملګري و دوستان و هغو دا مرسته کول، او د هغو څخه وروسته چې دا کتابونه مې وکتله بیا یو شوالی چې بل پوسو په امریکا کې زراله مې دلته د یو افغان لیکوال پخواني سپین ږیری مشر سره نږدې په همسایتوب کې واوسېدم چې تقریبا په یوه کلي کې په امریکا کې، نو دا یو لږ فاصله دومره پروا نه لري. هغه محترم محمد نادر ایوبي کنداری و د هغه کور ودان کله چې زه دوی سره مخامخ شولو د ښه ډېر زیات کتابونه درلودل، ښه کتابخانه یې درلودله. د ده کتابخانې د ده تشویق هم ماته دا فایده یا ګټه ورسوله چې څو زه هم قلم واخلم او یو څو توري ولیکم. او دا خبره د دې دپاره یادوم کله چې مې لومړی کتاب ولیکي او دا کتاب مې په قلم باندې لیکي، پر کتابچو باندې مې لیکي، وروسته مې د مطالعې دپاره محترم نادر ایوبي ته ورکړي. نادر ایوبي چې وکتي بیا ما ته هغه کتابچې رانه کړه او بس راته ویې ویل چې نور ته تا اړه نه لري، دا زه خپله ځم پېښور ته او پېښور کې یو چاته وکړم چې کمپیوټر یې کې او چاپ یې کې د کتاب په بڼه د ده کور ودان او دا کار یې وکړي. او بس د هغه راوروسته نو ما هم شروع وکړله بل کتاب ته بلته بلته چې دغه اوس چې تازه چاپ شوی دی دا نو څلورم پنځم کتاب دی او کرا کرا اخته یم که ژوند ممکن یو دوه بل هم سره را جوړ کړم. مننه.
ډېره مننه په دغه لاره کې نورم بریالیتوبونه درته غواړم. مننه. که چیرې د دغه کتابو په اړه چې تر اوسه چاپ شوي دي یو څه روڑا واچوي چې کوم عنوانونه مو ورته انتخاب کړي دي او د دغو انتخاب شوي عنوانونو په اړه هم که یو څه معلومات ورکړي.
د لومړي کتاب د عنوان دپاره کله چې ځکه په هغه کې ما خپل ژوند دا د کلي څخه را شروع بیا تر دغه وخته پورې چې زه امریکا ته راتلم دا خپل ژوند او زما ژوند معمولا ځکه زه شپږ ځله په مختلفو وختو کې مختلفو پادشاهانو کې بندي شوی یم او عرب هم ډېر وختونه په دا محبسونو کې تېر کړي دي. ما دا محبسونه تشریح کړي دي، د حکومتونه مې تشریح کړي دي. هلته د یو بندي سره د حکومت رویه او روش باندې چې په هغه کې څنګه څوک نیول کېدی، څنګه دوسیه ورته جوړېدل، څنګه تحقیق ځینې کېدی، آیا صورت دعوه موجوده وه که نه وه، دفاعیه موجوده وه یو چاته که نه وه، او بیا محکمې څنګه حکمونه کول. په مابس کې د بندیانو ژوند څه شي و، په هغه کې د بندي د کورنۍ سره د لیدلو امکانات څه شي و، هلته بندي څه خوړله، آیا دولت ډوډۍ ورکوله که نه ورکوله. معمولا پر همدغسې مسایلو باندې یعنې د کلي د ابتدایي لوبو څخه را شروع تر دغه پورې همداسې په دا سیاسي نظامو کې بندګري د حکومتو روش و برخورد د ولسونو سره. دا چې مې ایوبي صاحب وکتې، ایوبي صاحب راته چا نور نمونه مې هېدي درې نمونه راته راکړله چې دې کتاب ته به داسې یو نوم ورکوو چې په هغه کې اول انتخاب د ده و چې د دې نوم به استبداد کښېږدو. اما د ده سره ځکه مشر سړی و، سپین غری سړی و، ډېر د احترام وړ او د ډېرو کتابونو مؤلف سړی و، ما د دا نظر تایید کی او هغه کتاب نوم د استبداد په نامه باندې و. دوهم کتاب چې مې چاپ شو و دې ته ما هم بیا هم د وقتې نظر ایوبي کتلی دي، ټول شیان یې درک کړي دي. په هغه کې مو نوم ورته ورکړي ځکه زما دوه قسمه ژوند شو، یو په افغانستان کې او بل دلته رالم امریکا. دا د امریکا ژوند او د افغانستان ژوند د دواړو څه مشابهتونه او څه اختلافات او تفاوتونه په دې کې د بشپړه نوم ورته ورکړي چې معبس او قفس. البته دا هغه خبره وه چې زما او د ده تر مابینځ وه چې په افغانستان کې که وم په معبس کې وم، دلته چې رالم په قفس کې وم، ځکه دا هم قفس راته برېښېدی. دا د دې ځای ټولنه مې وپېژندل، دلته مې د خلکو ژوند وپېژندی، دلته مې د خلکو مناسبات وپېژندل. دا یو قفس و او هغه محبس و، نو ځکه د دې دوم کتاب نوم محبس او قفس رالی. په هغه کې هم بېل بېل مسایل شته او خورا ډېر. درېیم ځل باندې دغه خبره را پیدا شوله چې په کندهار کې یو محفل جوړ شوی و او په دې محفل کې د کندهار پر پایلوچانو باندې ځینو خلکو لیکنې کړي وې. د دې لیکنو په مقابل کې یو شمېر خلکو مثبت عکس العمل ښوولی و، د پایلوچانو د کلمې سره، د پایلوچانو د پیدایښت سره د هغو. اما یو شمېر خلکو ډېرو هوښیارو خلکو د دې کلمې سره ډېر بد برخورد وکړي او دغه بد برخورد د دغو خلکو سره مې نامناسبه وګڼي، ځکه چې دوی نه پېژندل، دوی د پایلوچ په مفهوم نه پوهېدل. دوی هر لنډغرو په لنډر چې په دا بیادبي ډېره ما په دا وطن کې دوی لیدي چې هغه پر لارې کوشتي، دوی داسې فکر کاوه چې دا پایلوچ و. لاکن د پایلوچ کلمه یا د کاکا کلمه یا د عیار کلمه یا د غښتلي کلمه زموږ د ولسونو هغه افتخارات دي چې موږ تر دغو اضافه بل افتخار اصلا په ټولنه او جامعه کې نه لرو. دا نور خاص عملي دي، وژل دي، چور دي، غلا ده او بد اخلاقي ده. لیکن په غښتلو کې خو دا خبره نه وه. غښتلي ما لیدلي وه، زه ورسره کښېنستلی وم، ځکه ما دا ټول مابسونه لیدلي وه. هلته داسې خلک وه چې هغه واقعا دومره شرافت چې په هغو کې وو ما هلته لیکلی دي په ډېرو خلکو کې نه وو. اما هو په هره طبقه خلکو کې ښه هم شته، بد هم شته، چرسي هم شته، بنګي هم شته، غلم شته، رشوت خور هم شته. په دې کې هغه پاک نفسي، هغه پر یوه عقیده باندې معتقد، هغه د خلکو احترام لرونکي، هغه خصوصیات په دې خلکو کې موجود و چې هغه په واقعیت کې غښتلي و. نو هغه زه دې ته مجبور کړلم چې زه باید د هغو په دفاع کې، ځکه چې ما د نږدې پېژندل. البته دوی به خود سواد نه درلودي، خط بیا نه درلودي، بله بیا نه درلودله. نو د هغو په دفاع کې ما هغه کتاب ولیکي چې د کندهار د غښتلو په نامه باندې او هغه چاپ شو. نو څلورم ځل باندې اصلا بعضې ناولونو او داستانونه مې د بعضې خلکو ولوستله چې هغه په دغه داستانو په دې کې تر ډېرې اندازې، ځکه دغه هر نظام چې راځي، هر څوک چې پر قدرت باندې وي، د هغه نظام دا ډېر علاقمندان یا داسې یو حالت په دا ټولنه کې راغلی و چې هر چا د دا مجاهد داسې صفتونه کوله چې د روس په مقابل کې زه ولاړلم، ما پاکستان کې ژوند وکړي، ما مجاهدین ټول د نږدې څخه ولیدله، مشران او کشران سره مې شناخت و مناسبات و. هلته د دوی د پاکستان په لاس کې ولیدل او پاکستان دوی څنګه استعمالوله د دې وطن د ګټو پر ضد باندې، په همدې کې مې بعضې خلکو داستانونه لیکلي وه. او بیا مې نو د دغه دپاره یو داستان ولیکي، او هغه داستان په دوو بخشو کې و چې لونګ او بنګ په نامه باندې و، چې دا دوه داستانونه وه. هغه هم البته ښه استقبال شو او ډېر ژر له چاپه راووتې، کندهار و کوژده و کابل و او حتی په د اروفا و فدی کې هم خلکو ته ورسېدي. بیا وروسته له هغه څخه یو بله مسله چې ډېره د پام وړ مسله وه چې ما په دا وخت خاطرو کې کتلې ده لوستلې مې ده. هغه په افغانستان کې د سیاسي نوښتونو ما هلته البته د دې کتاب نوم چې اوس افسوي ممکن لس دولس ورځې کېږي، د دې کتاب نوم دی په افغانستان کې د اجتماعي او سیاسي نوښتونو بهیر. البته دا کتاب په هم په درې سوه څلور اویا صفحې کې چاپ شوی دی او بیخي داسې ډېر لږ ورځې مخکې چاپ شوی دی چې تر اوسه پورې په کندهار کې ځینو دوستانو ته رسېدلی دي، ممکن نورو ځایو ته هم ورسېږي. په دې کتاب کې داسې ما په دا تاریخونو کې چې ولوستله د خلکو لیکنې مې په دې ارتباط باندې په دغه د افغانستان د نوښتونو په هکله باندې د ډېرو خلکو کتابونه لیکلي وو، هلته مې یو تشه ولیدل په هر بخش کې د دغه سیاسي نوښتونو. د مثال په توګه باندې که دا دوستان دقیق ورته متوجه شي، ټولو خلکو لیکلي دي چې په افغانستان کې دغه د نوښت او سیاسي فعالیت مفکوره دا د سید جمال الدین څخه را شروع شوې ده او نورو بیا داسې ادعا کړې ده په ډېر افراطي شکل باندې چې دا د معمودي ترجیح و چې دا یې راوړله، دا مفکوره د ټولنې او جامعې ته راوړله، دا د ترکیې څخه راوړله، دا د بل ځای څخه راوړله. نو په همدغه شکل باندې کله چې ما څه شیان وکتله ومې لوستله، واقعت همداسې نه و. واقعت داسې و چې ترجیح هم یو شریف سړی و، دلته د اماني نهضت په جوړېدو کې ډېره مرسته کړې ده، او سید جمال الدین هم واقعت دا و چې یو ښه مفکوره درلودل، لیکن د دې مفکورې اساسي بانی یا اساسي سړی چې و هغه بایزید روشان و، پیر بایزید روشان، چې دا بایزید روشان په پنځلسمه پیړۍ کې د خپل کار فعالیت او مبارزه را شروع کړې ده او د اوولسو اتلسو کتابونو ډېر معتبرو کتابونو مؤلف دی چې په پښتو ژبه، فارسي ژبه، په اردو ژبه باندې کتابونه لیکلي دي او دا په پنځلسمه پیړۍ کې چې نه په جهان کې د روسانس دوره وه او نه په جهان کې دغه چې موږ تاسو د فرانسي انقلاب بولو، نه دغه و، نه مارکس را پیدا شوی و او نه انګلس را پیدا شوی و. د دې ټولو څخه مخکې په افغاني ټولنه کې چې هغه وخت باندې خاص دا د پښتنو ساحې وې، هلته بایزید روشان را پیدا کېږي. بایزید روشان د خپلو علومو یا زده کړو له مخې چې زموږ یو شمېر خلک، البته زما په عقیده ما دلته تشریح کړي دي، یو شمېر خلک هغه د ملاو یا تاریخ فکر سړي په صفت باندې یا د بد سړي په صفت باندې معرفي کړي دي، او حال دا چې بایزید روشان نهضت د پنځلسمې پیړۍ لومړنی نهضت دی چې هغه مترقي افکار درلودل. هغه داسې مبارزه کوله چې هر د چا په مقابل کې هم د داخلي فیوډالانو یا استثمارګرانو پر ضد باندې مبارزه کول، او هم یې د خارجي اشغال په مقابل کې چې هغه وخت باندې بابریان یا په اصطلاح باندې چې موږ په دغه کې نوکي په بل لحاظ باندې هم بولو، د هغو په مقابل کې مبارزه کول، هم یې د هغه استعمار په مقابل کې مبارزه کول، هم یې د استثمار په مقابل کې مبارزه کول، او داسې مبارزه کړې ده چې هر ځای چې د هغو څخه نیولی دي هغه ځای کې د مځکه توضیح کول، مځکه یې پر ولس باندې توضیح کول. د ده شعار دا و چې مځکه د هغه چا مال دی چې کار ورباندې کوي، او دا په هر ځای کې پس له لس لس خالو دغه کول. البته د شي څخه استفاده یا الهام اخیستی و چې د ده تر مخه په څوارلسمه پیړۍ کې هغه د شیخ مجید مځکو د ویش قوانین و، هغه د تدبیکول او د مځکه یې تقسیمول. بل د په مختلفو ځایو کې چې د ده تر نفوذ لاندې وې، هلته د لنګرخانې درلودلې چې عیناً هغه لنګرخانو دغه کار کاوه، لکه اوس چې په اروپا، امریکا او په دې هېوادو کې خلک د سوسیال په نامه باندې بولي، د ده پا په لنګر خانه کې خلکو ته ډوډۍ ورکول کېدل، د ده د لنګر خانې څخه خلکو ته غریبو ته مرستې رسېدلې، د کالو د ډوډۍ او نورو خلکو پیسه دارانو سرمایه داران د دې ته تشویقول. سرمایه دار خو نو فیوډالان چې هغه د ده د دغې لنګر خانو سره کومک وکړي او څه اوشر زکات چې ده راټولاوه هغه هم د دغو لنګر خانو له مخې پر غریبو باندې ویشي. همیشه د ده دا کار بله یوه خبره اساسي ده بایزید روشان ده و چې ده د علم سره علاقه مندي درلودله، ده د نهضتو سره علاقه مندي درلودله، ده علم خپراوه، ده په ټولو لنګر خانو کې خلکو ته د سواد د زده کړې زمینه برابروه، ده په خپل نهضت کې ښځې درلودلې، ده سره په نهضت کې ښځو فعاله ونډه اخیستله، په هر ځای کې د تبلیغانو په صفت باندې تلې او هلته خلکو ته درس ورکاوه. او بل سوال یې دا و چې د ده خپله د ده ښځه د ده زور د ده د کورنۍ ټول غړي و سیاست او مبارزې ته د ده په شان باندې ولاړ و، هم یې په توره جنګ کاوه هم یې په قلم جنګ کاوه، سره له دې چې د وخت استثمار د ده پر ضد باندې خوند درویزه او نور خلک راتاری کول او د یې د کافر په نامه باندې عینن هغه مسله چې هر مترقي نهضت زموږ په ټولنه کې د کافر په نامه باندې اول متهم شوی دی، دی هم په همدې نامه باندې متهمه و، مختلف تورونه یې پورې تړل، لیکن د ده ټولو په مقابل کې تقریبا اضافتر تر 2 اویا کاله منظم جنګ وکړي، منظم یې مبارزه وکړله، دی په کښې کې ولاړې، کورنۍ اولادونه یې په کښې کې مړه شول، ښځه یې په کښې کې مړه شول، مژور یې په کښې کې مړه شول. هغه کیسه چې خلک وایي چې افغاني غیرت دی، مړانه ده، د وطن دپاره، هغه په ده او په ده په ښځو کې موجوده وه. د ده د درو زامنو پرې کړي سرونه د ده معاینه بندي وه، ده ته یې راوړله، کښېږول چې ستا زامن دغه دي سرونه هم ځینې پرې کړي، دا ورشي هغه پر دا تنګي مچ کې وایي ما د همدغې ورځې دپاره زېږولي وه چې د ظلم پر ضد په مبارزه کې شهیدان شي. نو اوس خبره دا ده چې د دغسې خلکو د هغه د مفکورې څخه زموږ په وطن کې د هغه د فکر څخه زموږ په وطن کې میرویس خان استفاده وکړل، د هغه د فکر څخه تر هغه تر مخه خوشحال خان استفاده وکړل، د هغه د فکر مفکورې او کتاب د زوره څخه احمدشاه بابا استفاده وکړل، دا چې وروسته سید جمال الدین هم له هغو څخه استفاده وکړل بې له شکه له هغه څخه استفاده وکړل، ځکه ما تاسو ته وویل چې نه روسانس دوره راغلې ده، نه د فرانسې انقلاب راغلی دي، نه مارکس زېږېدلی دي، ځکه دا خبرې خو د 16مې پېړۍ په وروسته کې 12مې او 13مې پېړۍ کې راځي، لیکن دی په 15مې پېړۍ کې تېر شوي دي. موږ خپلې افتخارات په ټولو کتابونو کې په بل پورې تړلي دي چې موږ د بله ځای راغلي دي، یا موږ په خپله ټولنه کې او هلته د طبقاتي مبارزه کړې ده، چې زما د دغې خبرې سره یو شمېر دوستان موافق نه وه چې ما واسول چې طبقاتي، زه د دې دپاره داسې دلایل لرم چې طبقاتي مبارزه دا نوم یې هغه وخت نه و، اما د ځمکې ویش د غریب سره مرسته کول، د مظلوم په نفه باندې درېدل، د ظالم په وړاندې مبارزه، دا خپله طبقاتي مبارزه ده. دا اوس اصطلاح، ځکه دا طبقاتي مبارزه اصطلاح تازه ده، نوې ده، پخوا نه وه، ځکه دا د مارکس په ادبیاتو کښې راغلې ده، تر مارکس تر ادبیاتو تر مخه د طبقاتي مبارزې نوم چا نه پېژندي، ښه چې بیا ډېره پخه شوله هغه دا د لینین چې قدرت واخیستې په اصطلاح باندې شوروي کښې، د دې را وروسته دا خبره په میډیا او بازارو تجهیزونو نشریاتو ادبیاتو کښې راغلې ده، پخوا دا خبره نه وه، اما مفهوم هغه مفهوم ورکوي چې پخوا باندې هغو خلکو کړي. بله خبره چې اساسي د دې کتاب بله ډېره عمده مسله ده، د مشروطیت غورځنګ دي چې راغلی دي زموږ په وطن کې، چې دا څنګه راغله، د کومې خوا څخه راغله، د مشروطیت کې څومره خلک قرباني شول، ولې قرباني شول، ولې تر اوسه پورې د یو شمېر خلکو نوم څوک نه یادوي، او یا یې د هغه د اعدام یا د وژلو یا په توپ کښې د الوزولو یوه ورځ چا یو محفل ونه نیوه، د دې علت و عوامل څه وه؟ د ډېرو خلکو داسې خلکو ورځې زموږ منورین روشنفکران او یا هر هغه څوک لمانځي، لیکن د یو شمېر خلکو چې هلته په توپو کښې د کورنۍ سره والوزول شول د هغه یاد څوک نه کوي. همداسې تر هغه را وروسته د مشروطیت څخه چې ښه دوه پړاو دا تشریح شوي دي، بیا وروسته د امان الله خان یا امانی نوزد را تک دی ما بینست پر جه بانی بحث ویدی تر حقه را ورست چی بل بحث ویدی مشو وطن کی چی بیا خاموش ویدی دکه هر حاکم زماندار پاچه خصوصا امیر عبدالرحمن و حبیب الله همداس نادر هغه ټول منورین وژلي دي په جامع کې بیا یو خاموشي راغلې ده وروسته له هغه څخه دغه د ویښو زلمیانو خبره راغلې د ویښو زلمیانو په خبره کې هم یو څه نظریات البته زما د نورو خلکو سره متفاوت نور خو ویښ زلمیان واقعت دا و چې یو مترقي د خپل وخت غوښتلی نهضت و حرکت و او ډیرو خلکو په مړانه په دې کې مبارزه وه صرف یو اختلاف هغه دا چې ډیر خلک دا لیکي چې ویښ زلمیان بندیان شول او یو شمیر ویښ زلمیانو ته چوکي او مقام ورکول شول زما د معلوماتو له مخې زما ته د اسنادو له مخې خبره داسې نه وه ویښ زلمیان نه دي څوک بندیان شوي یو شمیر دوستان چې ویښ زلمیانو څخه جلا شول هغه لومړنی د جلال آباد دوستان و چې ویښ زلمیانو د نهضته څخه ووتل دوهم د کندهار د ویښ زلمیانو ملګري دوستان و چې ووتل د کندهار ویښ زلمیانو خپل ځان لپاره یو بل نهضت جوړ کړي بل حزب یې جوړ کړي د اخوت په نامه به او په اخوت کې مبارزه کول نور دی ویښ زلمیان نه وه تر یو کال وروسته دوی د انتخاباتو دپاره ځانونه یو نماینده ورکړي او پر هغه د داود خان سره اختلاف و داود خان هغه خلک بندیان کړل نو دوی ویښ زلمیان نه وه دوی د اخوت د سازمان غړي وه بیا نو نور احزاب راغلي دي مختلف احزاب چې زموږ ټول دوستان یې د نومانو سره بلد دي دا ما د اوله سره البته تر د اخره پورې نو دا ډېر عمده خبره بیا ده چې تر دغه ملا صاحب محمد عمر تر پاچاهي پورې مې بیا نو دا ټول احزاب تشریح کړي دي څه په خارج کې څه په داخل کې جوړ شوي چا سره رابطه وه کمې خلک وه چه کړي دي او نتیجه دې ټولنې ته څه وه چې په دې کې وروسته چې نوکي خبره رالنډومه چې ستاسو ډېر وخت مې هم نه وي نیولی په دغه کې ډېر مشخص خبرې د هر حس په حقله باندې د دوی د اعضاو په حقله باندې د دوی د لومړنۍ ناستې په حقله باندې د دوی د اهداف عمران په حقله باندې او د دوی نتیجه و ټولنې بې له شکه هر ګوند چې جوړ شوی دی هغه د دغو خلکو د ذهنیت یا زموږ د ولس د ذهنیت رابیداره کولو لپاره مرسته کړې ده کورې ودان اما چې څه لاسته راوړنه بله لري په سیاسي لحاظ باندې په دې باندې مې بحث کړی دی ډېر اساسي خبره بیا د خلق د ډیموکراتیک ګوند ده چې د خلق ډیموکراتیک ګوند بیا څنګه را جوړ شو لکه نور چې مې تشریح کړي دي او په ده کې څه اختلافات را پیدا شول د اختلافاتو عوامل یې څنګه وه په دې کې لاسوهنې څنګه وې او د دې لاسوهنو نتیجه څه چې را ووتل ښې ډېر وکړل کې بد شو بد مې ټوله لیکلي دي هغه څه چې د انتقاد وړ دي هغه مې انتقاد کړي دي هغه څه چې د ستایلو وړ دي هغه مې ستایلي دي بیا دغه نور تنظیمونه چې په پاکستان او ایران کې جوړ شول هغه څنګه جوړ شول چا جوړ کړل د چا پر لاس جوړ شول چا حمایه کړل او د دوی د کار و مبارزې او فعالیت نتیجه زموږ په ټولنه کې څه شي شول تر همدغه ځایه پورې په دې کتاب کې چې ما تاسو ته وویل درې سوه څلور اویا صفحې دي نو بېل خبرې په کښې کې دي او امید یې چې دوستان یې پیدا کړي او ویلولي او ځینې دوستان مې که څه غلطي کړي ښه انتقاد کړي
مننه تاسو ته بیا هم د دغه نوي کتاب د چاپ په خاطر مبارکي وایم په دې هیله چې زموږ دغه اورېدونکي چې ستاسو خبرې اوري دا کتاب پیدا کړي نو دا مو ونه ویل چې دا کتاب او نور کتابونه د لوستونکي که چیرې وغواړي پیدا کړي د کوم ځای څخه لاسته راوړي
دا په کندهار کې دوستان کولای شي چې لاسته راوړي ځکه چې ما ته یې لیکلي دي خو اوس مې د فکر نومان هېر دي یوه په ډن په چوک کې کوم کتاب خرڅولو پلورنځی ده او یو په ارګ بازار کې یا په ارګ کې حالت د چې هغه فکر کوم د استاد قانی صاحب حالت پیدا کیږي او په کابل کې د علامه حبیبي کتاب پلورنځي د همدلته پیدا کیږي او مې دي کلیتې هم واستوي تر اوسه ما ته خبر نه دی راکړی ممکن واستوي حالت هم
کلرته د خپل شخصي ژوند په اړه دا وایي چې تاسو ولې څو وارې ډېر وخت په زندان کې تیر کړی دی چې دا ممکن د باز سره سوال پیدا شي چې تاسو ولې په هر رژیم کې زنداني شوي یاست لږ په دا باندې مې ورولا واچوي مننه
آشنا صاحب محترم زما د شخصي ژوند په حق له باندې خبره به دا وي څه دا د ساتونو خبره ده زه کرشتیا درتوم د ورنیک څخه لا هم یو قدم واخواته کله چې د انګریزانو حمله و پر افغانستان باندې زموږ د کورنۍ مشر ورنیک صاحب خان قاضي صاحب خان قاضي د انګریزانو په مقابل کې د امیر شېر علي خان د پاچاهۍ وروستي وخت کې د یعقوب خان اوایل و چې دا جنگ شروع شو په هغه وختو کې د ازمان نیکه د یو شمیر خلکو چې تاریخونه یې 15,000 تنه بولي د هغو په مشرتوب باندې کلات څخه و اخواته د شاجوی په منطقه کې د دوی سره په جنګ باندې اخته شو او په جنګ کې انګریزانو ته ماته ورکړه خو نیکه مې په هماغه جنګ کې د نورو دوستانو سره شهید شو بیا چې کله امیر عبدالرحمن خان حکومت ونیو د انګریزانو د پلان مطابق هغه باید ټول حق قومونه هغه مشران یا د هغو کورنۍ چې د انګریزانو په مقابل کې جنګېدلي وي د ده سره معلوماتو لیستونه و دقیق د هغو د محو کولو د هغو د منځه وړلو لپاره د خپل پلان و چې په هغه کې زموږ کورنۍ مشران ټول مړه کړل تر نه کاله چې نارینه مشر و هغه ټول مړه کړل د دې په اصطلاح باندې کلای منارونه ځین جوړ کړل او د کورنۍ سره تقسیم کړل په مختلفو ولایاتو باندې په خوا تاسو ته معلومه ده چې نه موټرونه رفت و آمد و نه سړی کار شوی غریب سړی چې دی و در وخت بیا په خپله ډوډۍ پورې اریانې نو په هماغه حالت کې مور قندهار ته ورتلي یعنې د امیر عبدالرحمن خان په حکومت کې قندهار ته راغلي بیا نو د هغه رئیسی تر دغه لحظې چې دا اوس تا سره خبرې کوم دا خورا ډېره فاصله ده 200 ته خو نه دي رسېدلي خو 100 کاله کېږي 100 او 100 کاله کېږي په 100 کاله زموږ د کورنۍ نارینه زموږ نارینه په خدای مرګ نه دي ځکه یو سړی چې د خپل کلي جلا شي د خپل کور جلا شي د خپل وطن جلا شي بیګانه ځای ته ولاړ شي هلته اول د خلک چې د هغه ځای استوګن دي او د حکومت وسره دي هم به دي نو هغه هم په ښه سترګې نه درته ګوري نو په دې لحاظ باندې د خپل بقا دپاره د هر چا سره د هر حکومت سره په اصطلاح باندې په ټکر کې راځي زما بدبختي دا ده هغه نور بیا تاریخونه بیا پرېږدم چې ما دا درته وویل چې تر دننه پورې زموږ نارینه په خدایي مرګ چا نه دي ښخ کړي چې هغه دې مړ شوی وي حتما په بلات لل زه چې کله را لوی سولم په دا وطن کې هم د همدغه شي حالات سره همیشه مخامخ بیا زه را لم په سیاسي لحاظ باندې ما د حزب سره رابطه پیدا سوله په مکتب کې په لسم سینک کې وو چې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند جوړ شوی وو او ځوانان تر ما مشران چې زه را لم دوی پر همدغه لار باندې وو په داسې کې که رښتیا درته ووایم څوک به نه و چې هغه د دغو مخالف و زه هم دسې لارې ته ولاړل ځکه د ظلم پر ضد م شعار یې ورکاوه ظلم و خان و حکومت و سرکار یې ټکاوه او ما هم دې ته شروع دې ته چې مې شروع وکړه خو چې لنډه یې درته ووایم تر هغه وخته پورې کله چې په 1955 کال کې نظامي پاڅون چې بیا د انقلاب نوم ورته ورکول شو دا وسو حاکمیت په لاس کې واخیستل شو اولین سره چې زه د حاکمیت سره مې البته د افراد سره چالتې من په نقش بازی کاوه هغه زه په دغه وخت کې په عربي ښوونځي کې معلم وم او هغه چې مې ویل لکه څنګه چې مې تر مخه ویلي وه پر هغه عقیده وم او هغه می همیشه تشریح کول. هغه چې می ویل چې بنجي سولم اول دواره اول چې ساده خبرې د مشخص خلکو په وړاندې یا د هغو پر ضد دي. حال دا چې زه ما د مشخص چا پر ضد باندې خبرې نه کولې، خو عمومي می دا پالیسي داسې تشریح کوله چې موږ د دغه ولس دپاره راولاړ شوي، موږ د ولس د ښېګڼې دپاره راولاړ شوي، موږ د ولس سره هغه رویه باید وکړو چې ولس راڅخه خوشحال. هادي البته دا په حکومت کې واقدار زه بوتلم، بندې یې کړلم، بې وظیفې یې کړلم. اول خدا د غوسو د دې څخه چې را خلاصولم نو بیا نشه ورځ نه ده لیدلې. نو کله په پټه ژوند کوه، کله په ښکاره ژوند کوه. څو چې دغه روسان راله دا خوا، رښتیا خبره دا چې ما داسې فکر کاوه تر دغه وخته پورې چې دغه روسان نو ځکه په واقعیت دا و چې دغه زموږ حزب او دا چپ د شوروي ترین حکم احزاب شوروي ته داسې ورته دغه سره و چې دغه نو د کارګرو نماینده غمخور او تر دې نو ښه خلک نور نشته، دوی همیشه د ظلم پر ضد باندې مبارزه کوي. او زه هم په دې عقیده وم چې بابا اوس خو نو ښه سو هغه دي، هغه اصلي د کارګرانو نمایندګان چې دي دا راورسېدل، د خیر سره دلته مداخله وکړله او کارمل صاحب یې هم راوستي. خو دا نورو اجتماعي سولم سړې ولا دغه دي، دغه ښه خبره ده. خو لس ورځې نه وې تېرې چې زه په دې پوه شولم چې د بارانه لږ چې ولاړ سلو ناوې ته کښېنستلو، او د دغه ناوې د کښېنستو سره مې هلته دوی ما ته په وظیفه راغلله، ما استعفا وکړه. هغه استعفا چې مې وکړله دا استعفا ما ته بل غضب سو، راغلم کندهار ته. په کندهار کښې دوی بیا وظیفه راکړل، بیا مې دوه میاشتې دوه نیمې میاشتې کار وکړې. دوه نیمې میاشتې بعد یې حمله راباندې وکړل، ویشتلم په کور کښې، زخمي یې کړلم، بوتلم، بندي یې کړلم. هغه ویل ته د شوروي ضد و، د رهبر محبوب ضد و، پلاني ضد و، پلانه داسې و، د اشرارو سره رابطه. او حال دا چې زه هېڅ هغه وخت باندې زه دېرش کلن نالک وم، په دې خبرو مې ډېر سره م علاقه خلاص شوې چې د چا ضد یم که نه یم. خو هغه یو څه دغه چې را سره وه، اراده وه، عقیده چې را سره وه، هغه مې دغه کول. نو بیا بندي وم، بندي وم، د بندیتوب هم هېڅ نوه سند یې نه راباندې درلودې چې زه دا دوستان ټول یې اوري، ممکن په افغانستان کښې هم ډېر خلک اوري. بس یو سړی راباندې تاوان کوي، ژړل یې، محکمه کښې راغی چې تا زما زوی وژلی. هغه سړی ما ورته وویل چې او سړی ستا زوی څوک و؟ پلانه ده دا راته وویل. نو هغه سړی چې ما وژلی و او ما او نیم کاله زندان و تر اعدامو پر ورسېدلم، اوس هم ژوندی دی چې د هغه وخته څخه دېرش کاله تېر شوي دي، اوس هم ژوندی دی. ښه، بیا وروسته ځین خو دا خطبتیا وه دسیسه وه چې را خلاص ولم، پلار یې بیا ډېرې زارۍ راته وکړې چې یو بد راسه وسول، داسې وسول. او ډېر خلک ژوندي دي چې د هغو مخکې یې راته وویل. حتی یو سړی که دا خلک ما خبرې واوري چې په هغه شپه باندې دا د مسلم عصمت ورور د اسد په نامه کوم څوک و، دی هم ناست و چې زما اولین ځل و چې ومې لیدې، د هغه و مخ ته او نور هم ډېر کنداریان ناست و، او د هغه و مخ ته یې راته وویل. هغه ورته وویل یو سړي ظاهر نوم یې دی دا کلچاباتو، ویل ولې حاجي صاحب داسې کار دې کړی دي؟ ستا زوی خو پرون ورن ورځ ما سره په کندهار کښې ناست و، ورته مو ورکې ورته تبازۍ کولې. ما ټوکې پر وکړې، ما ورته وویل ګوره حاجي صاحب دا خبرې مه کوه، هغه ما اووه کاله اته کاله تر مخه وژلي و، زه پرې اعدامېدلم، وجه خو زما سره پرون ناست و. ده راته وویل دا خلکو مخ ته چې زما سره یو بد وسوله، زه یې خطا ایستلم، ویل دی وژنو بیا څوک نه خبرېږي. نو دا و د هغه څخه چې را خلاص شولم، ممکن زما خبرې دلته نور دوستان هم ډېر واوري، چې دا د نجیب او د وزیر دفاع تر ما بین دا پرابلم را پیدا شوی و. نو د دې دا پرابلم زه تازه د محبسه راوتلی وم، تر اوسه مې دا رسته لاس و چپه لاس هم په دا کابل کښې نه و سره پېژندلی، ځکه سړی چې و نیم کاله بعد را شي محبسه را ووځي د اعدامه را خلاص شي، نو د هغه به ژوند څنګه وي؟ بیا دوی حمله راباندې وکړله، دوی تر مابین چې دا دغه اوس و ورته د تنې صاحب ملاتړ کوه. و بابا ما تنه صاحب په ژوند لیدلی ولاقه دي، ورسره پېژنم ولاقه، خو زه د دا ځل د دا محبسه څخه وتښتېدلم. اوس نو زه په دا محبسو کښې داسې متخصصه وم، ځکه د ظاهر خان په وختو کښې هم بندي وم هر وخت کښې. نو دا چې وتښتېدلم ولاړم پاکستان ته، پاکستان کې چې ولاړلم ما چې اوس نو دلته زه راغلم، رښتیا هم مجاهدین دي او ښه ښه دي، کله کله دا تبلیغات منفي تبلیغات د سړي پر مغزو باندې تاثیر کوي. هلته مې دا ټول سره د نږدې ولیدل، خاصتا د حکمتیار صاحب سره مې څو څو ملاقاتونه وشول، د پاکستان د دغه استخباراتو د مشرانو کنه امامو د دې سره د ډېرو خلکو سره مې ملاقاتونه وشول. هلته بیرته هغه خبره شوله چې ولا دلک چې بیخي تر ناوې هم بتر ځای ودرېدلی، دا بیا بیرته تر هغه بدخوانده ځای دي. نو بیا هلته وم کله چې مجردي راغلی، بیرته راغلم کندهار ته، د کندهار څخه لاړم کابل ته، بیا تر طالبانو پورې په کابل کښې اوسېدلم. سره له دې چې د طالبانو دا هم لما دمر مې پېژندي، د ده مرستیال مې پېژندي، د خاد وزیر یا رئیس و هغه وخت خاکسار صمد خاکسار دا مې پېژندل، ځکه یو نیم شاګردان و یو نیم نه راسره وطنداران و د ټولو سره مې ښه اړیکې وې. خو د ایس آی لږ چې بد راغلي و، یا هغه پلان چې و دا د وطن یو نیم خلک چې ما درته وویل چې ریښې یې ډېرې پخوانۍ وې، بیا هم لا راباندې وکړه، طالبانو بندي کړل. یو کال تقریبا په دا کندهار کښې بندي وم. دغه تورن اسماعیل چې د هرات والي دي سو، یا په اصطلاح والي و وزیر سو چې دا اوس ملیاردر شوی دي، دغه حاجي قدیر چې اوس ملیاردر دي په دا سنا کښې چې دی، دا د حاجي ظاهر د حاجي قدیر زوی، دا هم راسره یو ځای بندیان و. نو د دې و مخته یو کال بعد یو څوک راغلي، ورته مې وویل چې تاسې څه را کوئ، وایي پر تا څوک تر اوسه عارض نه دي. ما ورته وویل نو چې یو کال مو ساتلی څوک عارض نه دي راباندې ښه خو ما ټوکې ورسره وکړلې، هغوی بیا کوټه کور پکړه د څو ورځې. خو دا مابه چې مې ماتې وتښتېدلم، دوه ځایه زخمي شولم. کله چې دا ځل وتښتېدلم نو بېرته پاکستان ته ولاړم او یو این ایچ سی آر ته ورغلم. هغو پوسم ځینې مننه کوم چې هېڅ نه و، پوښتنه یې نه ده راسه کړې، بس همدغسې د فامیلیې سره تر د امریکا را ورسولم. دا خو هغه ټول ګزارش، نو نه پوهېږم چې پر څه باندې به بندي څه وایم. په جریان د دغو کلو کښې چې د اوو پنځوسم کال وروسته تر دا اوسه پورې مې د کور ټول مشران، تر ما مشران، اکاګان، پلار، وروڼه، حتی کشران، اخشان، دا ټول په دې لار کښې د لاسه ورکړي دي. دا ټول یوې خوا یا بلې خوا، څه په حکومت کښې شامل او څه د حکومت مخالفینو، په یوه نامه او بل نامه باندې را وژلي دي، ترور کړي دي، او یوازنۍ د کورنۍ مشر چې پاتې یم زه یم.
مننه. دا چې تاسو د دغه ټولو مشکلاتونو، کړاوونو او زندانونو سره بیا هم ژوندي پاتې سوي یاست، دا واقعا ستاسو خوشبختي ده او زموږ ټولو دپاره ویاړ دی چې تاسو بیا هم خپل دغه د ازادۍ بیرغ د خپلې کورنۍ ځلانده وساتئ او د قلم په لاره کې خلکو ته بیا هم خپلو خدمتونو ته دوام ورکوي. اوږد عمر او شخصیت درته غواړم. نو که چیرې په آخر کې دا ووایاست چې اوس تاسو په څه ډول سیاسي او اجتماعي کارونو مصروف یاست، همدارنګه د لیکوالۍ په اړه نور څه پلانونه او پروګرامونه په نظر کې لري او چې غواړي په آینده کښې خپل کتابونه چاپ کړي؟
اشنا صاحب، مننه. په سیاسي لحاظ باندې تقریبا پر دوه عمده اړخه باندې کار کوم. یو اړخ مې دا دی چې که وکولای سو دغه چې زما ارزیابي او ارزونه ده په ټولنه کښې، په جامعه کښې، یو قشر خلک یا یو طبقه خلک چې پخوا د افغانستان د خلق د ډیموکراتیک ګوند غړي و په یوه نامه او په بل نامه باندې، ما چې دا ټولنه ارزولې ده، د دوی کار او اشتباهات یې یوې خوا ته پرېږده، اما د دوی صداقت، د دوی پاکي، د دوی وفاداري د دې ټولنې او جامعې او خلکو سره، بدبختانه چې په مختلفو رقمو باندې پر ډېرو ګروپو سره ویشل شوي دي، پر دې باندې تلاش کوم که چیرې وکولای شي چې دغه سره دغه تیرو ماتو ګوډو څخه په درس اخیستلو باندې یو ځل بیا تعهد وکړي او یو ځای سره کښېني د یو لوی پراخ ګوند د جوړېدو دپاره چې په دې ټولنه کښې ضرورت. بل پر دی اڑخ بانی کار کوم د نورو دوستانو سره چې هغه دغه حزبی سابقه یا سیاسی سابقه یا د پاچا سره په نامه بانی مشهور و، یا د افغان ملت په نامه بانی مشهور و، یا د ملت په نامه بانی مشهور و، او یا په نورو گندو سازمانو کې و، مترقی خلق دی، ښه خلق دی، وطن پرست خلق دی، د هغو سره هم د یو ملي ګوند د جوړېدو دپاره ورسره همکار یم، ورسره ناستې کوم، ورسره تماسونه لرم، ورسره غونډې کوم، او د دې دپاره هم د دوی سره، ځکه که موږ دغه خلقي ملګري دوستان سره یو ځای کړو، د هغو څخه یو ګوند جوړ کولی شو، هغه به هم هغه خلقیان نه وي چې وه، هغه به هم ملي برنامه ولري، هغه به د ټولو ملي قوتونو سره په ګډه باندې د خپل وطن د جوړېدو، د خپل وطن د رغېدو، د خپلو خلکو د رابیداره کېدو دپاره یو ملي مبارزه کوي، پس د ټولو ملي قوتونو د یووالي دپاره اوس هم اخته. په لیکلو ډول باندې مې کله چې دغه کتاب څخه راپارغه شولم، کار کوم د ښه ډېر وختو څخه، ځکه هغه کتاب ما 15 کاله وخت ونیوه، او پر بل شي باندې کار شروع کوم چې هغه کتاب چې ما د کندهار غوښتلي دغه کړي وه، یوازې مې هغه خلک معرفي کړي وه چې هغه خلک سواد یې نه درلود، خط یې نه و زده، دوی په دې ټولنه کې څنګه غوښتلي وو پایلوچ په نامه باندې وه. بیا وروسته یو شمېر دوستانو د مختلفو ځایو څخه داسې دغه وکړل چې یوازې خو نو دا غوښتلي حتما بې سواده نه دي، موږ په سوادارو کې هم ډېرو خلکو چې خط زده کړي دي، مکتب یې ویلي دي، هغه خپل غوښتلتوب و مړانه یې د ځانه سره ساتلي دي، او زه هم پر همدې قانع شولم چې دا شته. بل یوازې دا غوښتلي خو نو په کندهار کې نه دي، دا په ټولو منطقو کې، په ټولو ساحو کې، د انسانانو په هره طبقه کې موجود دي. نو اوس مې هغه کتاب هم را شروع کړی دی چې دغه لوستي او نالوستي غوښتلي، البته دا پلا د دوی د سوانو د پیدا کولو، د دوی د عکسونو د پیدا کولو په کار باندې لګیا یم، او تر ډېرې اندازې مې ډېر څه را جمع کړي دي د افغانستان د بېلوبېلو منطقو د کویټې څخه په دې ساحو کې، او غوښتنه مې د ټولو دوستانو سره که دغه چې غوښتلی مېړنی سړی پېژني، البته قاتل غوښتلی نه دی، جاسوس غوښتلی نه دی، غل غوښتلی نه دی، دا شیان په نظر کې ونیسي، دا نور غوښتلي چې پاک نفس وي، پر حق وعده باندې ټینګ ولاړ سړی وي، د ولس په خدمت کې سړی وي، رشوت یې نه وي خوړلی، په دغو شیانو کې چې غوښتلی وي، یعنې پر خپل نفس باندې حاکمیت ولري، پاک لمنې وي، هغه غوښتلي دي کولی شي چې ماتې عکسونه را واخلي د سوانو سره، او جوړول یې د یو کتاب په ډول باندې د دغو یاد د مړو او د ژوندو انشاءالله ژوندی ساتم، په همدغه باندې لګیا.
مننه. نو که چېرې بیا څوک وغواړي ستاسو سره اړیکې ټینګې کړي، د کومې لارې کولی شي؟
بالکل، زما د تلیفون شمیره، د ایمیل شمیره، د فیسبوک ادرس، د معلم قیوم په نامه فیسبوک دی، او ایمیل مې هم په هغه کې پیدا کولی شي، تلیفون نمبرونه مې هم پیدا کولی شي بس، او حتی زما نور دوستان، زه ستاسو په شان باندې په دا بیلو بیلو هیوادو کې، د افغانستان په هر ولایت کې، د پاکستان په هر صوبه کې، او دلته په اروپا او امریکا کې، د هر چا سره چې پوښتنه مې وکړي، امید دی چې یو نه یو دوست مې پیدا شي، او د هغو سره مې ټول ادرس موجود دی.
ډېره مننه، ستاسو ټولې خبرې ډېرې جالبې دي، ما غوښتل چې نورم ستاسو دا د ژوند کیسې، همدارنګه د دغو کتابونو په اړه چې تاسو ډېر زیات څېړنې کړې ده، او ډېر داسې مواد راټول کړي دي چې هغه تر اوسه چا نه دي لوستي، د هغه په اړه خبرې سره کړي وای، خو دا چې وخت کم دی، بیا په راتلونکي کې بیا پر دغه هر کتاب جلا جلا خبرې سره وکړو. نو بیا هم د افغانستان وتلی لیکوال، ادبي، سیاسي شخصیت، کارپو ښاغلی عبدالقیم معلم، ستاسو د دغه ګټورو خبرو شمالو ما څخه مننه. بیا هم تاسو ته د نوي کتاب په اړه تبریکی وایم او نورم درته بریالیتوبونه غواړم چې حوصله نورم پیدا کړي، پر قلم برکت سه چې راتلونکي نسل د ډیرو هغو واقعیتونو څخه چې تر اوسه پټ پاته دي تاسو یې خبر کړي. بیا هم بریالیتوبونه درته غواړم. مننه
ستاسو څخه. مننه
مننه. د خدای په امان.